سلامونه د شپې 9 بجې د سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاس ویم پیل په خبرونو کو د نړۍ بیلا بیلو هیوادونو د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د مسعود پزشکیان په بریا باندې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي لدې ډلې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي هله خولې چې د خغلی پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي ډاکټر عبدالله هم د پزشکیان په ټاکل کې د مبارکۍ ورکړي او ویلي دي چې ایران د میلیونو افغانانو کوربه دی او خپل بشري مرستې کوي د طالبان حکومت رسما لا په دې اړه څه نه دی ویلي د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکو کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله خولې چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمينه برابر کړي له پاکستان او ایران افغانستان ته په دلیز ډول د اوسلو او یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی د تورخم لارې او یا کورنۍ د سپین بول دک لارې اتوشت کورنۍ او له ایران د نیمروز لارې نڅلبخ کورنۍ او د هرات د اسلام کلا لارې دیرش کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دا نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپل خواخه په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړې شوې د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو دلیز اخراج روان دی ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د استلو لړې ګړندې کړې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لاسو ولایتونو کې سبا یک شنبه د بارانو اټکل کړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیانیه کې ویلي په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا خوست پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي د غیداري د غراز د سالنګونو په ګډون په شمالي لویدیځو جنوب او مرکزی ولایتو کې د بادونو دوړو او خاور اټکل کړي چې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1500 تر 800 کیلومتر پورې وي د ساور له اورښتو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه تر سخت او ورختونو ورسته د سیلابونو له کبله ځانمنه شو چې سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لواړول او زرګونه کورونه یا بشپړ یا څناڅه تخریب کړل د فوتبال مینوال ته هم دا چې د اروپا د ملتونو د فوتبال جام د کوارټر فائنل سیالي په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند له ترکیه سره مخ کیږي پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبي وشوه فرانسې په پینالټو شتونو کې پرتګال ته ماته ورکړه او هسپانیې دویاو له جرمني لوبه وګټله
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه موریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفته په کندهار کې د ګزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو په خواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنگ پاکړی دی د طالبانو د استخباراتو لخوا د امان الله خان او همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکس باندې د تور رنگ لګول غن خبرګونو نه پاره ولیو
شاغاز یمن الله خان او بچا خان څوک کده د شخصیت باندې وار کوي اس پکاوي او تکي هغه خپل اس پکیږي او بل دا چې د ولس ترمنز بد د پوراندې نفرت لا زیاتیږي
د کابل لبی برقي به مام خبر کړ چې په دې ګرمۍ کې خلک سخت پتن کړي
او ډیره ګرمه شوې ده سانکي بيبرقي هم ډیره شوې ده وکړه چې ګرمي ډیره وینو سانکي بيبرقي شنو موږ نس کولای چې پکینه استفاده وکړو یخچالونه ګلبي
او د ایران په ولسمشری ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالي شوی دی او ګڼو هیوادو د افغانستان په شمول البته د افغانستان پخوانی سیاستوال لاغیر علي احمد کرزي او عبدالله ورته مبارکي ورکړي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته په کندهار کې د ګزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي د پولیو پر ضد د مبارزې د دفتر یو مسول ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړي اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د راپور په خبرولو ویلي لدې سره د پولیو ناروغي مثبتې پیښې په کندهار کې درې تر رسیدي هم مهاله د پولیو د لمنځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وای په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي په یادې ادارې کې یو سرچینه د خپل نوم او غږ خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي سرچینه زیاته کړه چې لدې سره په کندهار کې د پولیو مثبت پیښې څلورو ته ورسېدي چې درې تایید شوې او یو پیښه لا تایید شوې نه ده خو په ماشوم کې د ګوزن علایم لیدل شوې د امریکا غږم د پولیو پر ضد مبارزې دفتر دی ورختي روسیې سرچینې په حواله د دوه پیښې تایید کړي او ویلې دي دا دوه ماشومان د 15 او 4 کلونو دي او له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګذر ناروغۍ طبي نمونې 4 وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوي وي چې پایلې پرون روښانه شوي دي. هڅه مو وکړه چې په ګذر داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږیږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز په اکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلې دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د جون په 8 د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په 1 میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په 1 میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګذر مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 10 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوي وي او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وو د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 2000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې ارتباط د پولیو د واکسین د کمپاینونو له یو متخصص او په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو د پخواني مسؤول سید کمال شاه سید سره خبرې کوو. ښاغلی سید، کور مو ودان چې ټلیفون مو واخیسته. په کندهار کې د دغو دوو مثبتو پیښو ثبتېدل یا دا دوه مثبتې پیښې څومره ګواښونکې مسله ده د افغانستان لپاره؟
دا موضوع خو ګواښون کې په دې دا چې په افغانستان کې د ټولو پیښو شمېر 9 ته رسېدلی دی او په دې 9 پیښو کې 5 په کندهار کې دي او 2 په هلمند کې. جنوب لویدیځه حوزه په تیرو 2 کلونو کې داسې سیمه وه چې هلته پولیو کومه پیښه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا اوس 2 پیښې په دې حوزه کې رامنځته شوې دي او دا هغه حوزه ده چې هلته کمپاین هم کور په کور نه تطبیقیږي او په ماشومانو کې د معافیت خلا به طبعا ډېر زیاته وي، ځکه کور په کور کمپاین تطبیق نه شي نو خو هلته ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسېږي.
ښاغلی سید، د طالبانو حکومت همدارنګه د پولیو د منځه وړلو نور پروګرامونه هر وخت د کمپاینونو د پیل خبر ورکوي، څه فکر کوي ولې دغه سیمه پاتې شوې دي چې اوس هلته دغه پیښو بیا سرچ کړی یا بیا لسره راوتلې دي؟ د پولیو پیښې
کمپاینونه په افغانستان کې تطبیقیږي په دې کې د عام روغتیا وزارت د پولیو د منځه وړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز د نړیوال روغتیایي سازمان یونیسف د ټول ښکیل دی او د ټول په دې کې ګډه ونډه لري. یو خبر رسې زه باید وکم، هغه دا ده چې په دې سیمو کې سکه د کمپاینونه تطبیقوي بیا بیا ځلې هغه ماشومان واکسینوي چې هغه په تېرو کمپاینو کې واکسین شوي وي، هغه ماشومان چې هغه پاتې دي بیا ځلې هغه له واکسینه پاتې وي. نو په دې اساس باندې مافیت خلا شتون لري هلته شته، نو تر څو چې دوی دا ستراتیژي وي جوړې نه کړي چې هغه له واکسین نه پاتې ماشومان واکسین کړي، تر هغو پورې به د دې پیښو شمېر نور هم زیاتېږي او دا ګواښ هلته په جدي ډول سره موجود وي.
ښاغلی سید، څومره مهمه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې واقعا دا د پولیو واکسین مهمه ده او ژوند ژغورونکې مسله ده د ماشومانو لپاره؟ فکر کوي په دې برخه کې نور هم کار ته اړتیا ده، خصوصا هغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه؟
پوهاوی ډیر اړین ده، ځکه کچیر مندې پلورونه په ښه ډول سره پوه شي چې واکسین څومره اړین دی دوی د ماشومانو لپاره، نو دوی خپله لیوالتیا ښکاره کوي. دوی کچیر کمپاین په هغه سیمو کې دوی اوسې تطبیق نه شي، دوی به خپل ماشومان تر سیمه مراکزو پورې یوسي. خو التا د کمپاین د هک کیفیت ترڅنګ د نیمګړی عامه پوهاوی ستونزه هم سال تسکم جامه پوهاوی پروګرامونو تطبیقیږي هغه هم کافی نتیجه نه دا ورکړي، نو ځکه دا علت او دا ستونزې هلته تر اوسه پورې موجودې دي او ډېر ښه پرمختګ پکې نه دی سوی.
بلې مننه. په آخر کې غواړم وپوښتم چې له پاکستانه د لکونو افغانانو په تیره بیا په دې کې لسګونه زره داسې ماشومان دي چې تازه راغلي دي، دوی راتګ څومره خطرناکه مسله ده، خصوصا د پولیو د انتقال په برخه کې؟
دا خبره خو طبعا د پولیو ناروغي داسې ناروغي ده چې هغه انتقال د انسانانو له وایسته له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. کله چې دا انتقالیږي نو طبعا نوي کسان چې راځي، پاکستان هم هغه هیواد دی چې پولیو پیښې پکې موجودې دي، او د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیو پیښې په تیرو څو کلونو کې له یو هیواد نه بل هیواد ته انتقالیږي. نو که دې شي ته ښه ترتیب ونه نیول شي، ښه امادګي ورته ونه نیول شي، نو طبعا دا ماشومان چې څومره کډوال چې د پاکستان نه راځي هغه به وایرس ورسره یو دلې چیر وایرس دوی انتقال کې دلې به په محل کې هم خلک پخته کېږي او وروستۍ به دا کم کسان چې نه پیښې چې رامنځته شوي دي په دې کې داسې کورنۍ داسې ماشومان هم شته پل شوي دي په دې پیښو کې چې هغه په
ډیره مننه کوم ښاغلی سید کمال شاه سید، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرامونو متخصص کور مودان چې موږ سره خبرې وکړلې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنگ پاک کړ. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو کړی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په خپل ټویټر د دغه کار ننګه کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
روسله هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د بخوانی یو خپلواکۍ ګټونکو پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د محقق خان عبدالغفار خان د اکسونو د تورولو په وړاندې توند خبرګونونه وخودل شول. 13 ورځې یو شمیر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکس تور رنگ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په ویډیو کې دوه ځوانان خودل کیږي چې د نوموړي له عکس تور رنگ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د کارکونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
تورخم خارګوټي کې طالبانو چې کوم کار کړی دی د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ ته په ولې ده، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی ده.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبونو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټي خودونکو احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمېر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکونکو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنې غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردش شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپل ځانونو سپکول دی او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بل هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکه هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوریت حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې.
د ننګرهار د تورخم خارګوټي د پیخي راپور مو واورید چې هلته د راپورونو په اساس ځینو خلکو د غازی امان الله خان همدارنګه د خان عبدالغفار خان پاکسونو باندې تور رنګ پاشلی او بیا ځینو فعالانو دغه رنګونه بیرته پاک کړي دي. په همدې رابطه د پانتون له استاد او فعال محبوب شاه محبوب سره غږیږو. محبوب صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د دغه سې مهمو کسانو مشاهیرو د عکسونو خرابول یا غوی ته سپکاوی په څه معنا دی، په څه هدف باندې ترسره کیږي فکر کوي؟
سلامونه سنګزه صاحب. ګوري، په افغانستان کې نږدې 115 کال کېږي چې د افراطیت او روښانګرۍ ترمنځ یو کړکېچ رامنځته شوی دی، او لاغه وخت چې په افغانستان کې د روښانګرۍ بنسټ خود شوی، افراطیت ګرایانو یا افراطی ډلو په وړاندې شدید خبرګون خودل دی چې پیل له غازی امان الله خان شوی دی. غازی امان الله خان او پاچا خان په لوی افغانستان کې د افراطی د روښانګرۍ بنسټ خودون کې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې غسرلاري اشخاص یو د افغانستان ملي مشاهیر دي. نو طالبان پرته له شکه د افراطی تفکر خاوندان دي، او د غورو خانګرا ملي مشاهیر سره ستونزې لري، او دا دغه د فکر خلاف خلق دي. لبد مرغه دغه ډول ملي مشاهیر چې دا اوس په وړاندې یو څه بیا د بشوی دا د افغانی ټولنې د افغانی فرهنګ او پلوې کې د افغانستان ملي مشاهیر او تسپکاوي دي، او همدارز د ملت لارزښتونو سره لوبي دي.
مننه ښاغلی محبوب. د طالبان حکومت خو رسمن څه نه دی ویلي، خو خلک وایي چې د طالبانو استخباراتو دا کار کړی، او د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو مرستیالم دغه کار ننګه کړی دا، او ویلي دي چې په دغه اشخاصو موږ کار نه لرو، موږ یې مجسمه پرنګ پوښلې دي. فکر کوي په حکومت کې چې دغه سي خلک وي، بل اخره چیرته بزو؟
او مشکل هم دا دی چې د اوس په افغانستان باندې مطلق یو افراطی کړۍ حاکمه ده، او دا کړۍ حتی امتیاز کې پام کړی یو وخت په کندهار کې ویل چې تاسو باید عکسونه وانخلئ، تصویري مرکې ونه کړئ. یعنی دوی اوس هم د هماغه اتمې او نهمې پیړۍ فکر لري، هماغه فکر لري چې یو کس دی پټ په یو کوټې کې ناست دی، او هغه د هر څه شوی بدی وی، او ولس مجبور مکلف دی چې هغه قبول کړي. او هلته چې یوشتمه پیړۍ د معلوماتو پیړۍ ده، یوشتمه پیړۍ د ارزښتونو پیړۍ ده، یوشتمه پیړۍ د بحثونو مذاکراتو د خبرو پیړۍ ده. یعنی دغه فکر چې دوی لري دا افغانستان لا افراطی کی، افغانستان یا د افغانستان ځوانان لا د زندانی کیدو په طرف بیایي. یعنی افغانستان د اوس په لوی کې یو لوی زندان دی چې خلک کې داخل کې ګرځي را ګرځي، چې نه د بیان د ازادۍ حق لري، نه د فکر د ازادۍ حق لري، نه د خبرې د ازادۍ حق لري، نه خپل ملي مشاهیر منځلې شي، نه خپل ملي اتلانو نه پالنه کولې شي. دا څه دي چې افغانستان لا افراطیت کېدو په طرف
مننه خپل محبوب. د هلارو په خاطر باندې آیا فکر نه کوي چې مثلا د دوه اشخاصو په ارتباط لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکول، او د دوی د کارونو لا زیات انعکاس کول، فکر کوي چې هغه کسان چې دغه کار کوي بل اخر راو بغرزول شي، که سم چې هغه به ممکن د دوی پارځ نه پوهیږي، او کسانی چې دکتې کوي دغوی کار بوي؟
ګوري، لنی کمرغه په ولس کې او بیا په ځانګړي ډول په ځوان کول کې دغه فکر یو څه زیات شوی. هغه مقاومت چې دغه تصویرونو په وړاندې چې طالبانو په مخونو رنگونه مخلیو، او یو دوه ځوانان کلیوال ځوانان راپورته شو، لاړل د دوی مخونه پاک کړل، کسان دوی بندیان کړي دي، نیولې دي، اوس تر شکنجه لاندې نیولې دي. یعنی دا دی گواهی ورکی چې د عام ولس یا د ځوان کول شوري کچل وړ شوې ده، خو په وړاندې د حاکمې ډلې مقاومت بیا یو ډول گواخون کړي. د عام ولس یعنی عام ځان ډیر روخانه شوې دي، په مقابل کې بیا افراطی حاکمې ډلې لا افراطی شوې ده. طبیعي ده چې دا یو تقابل دی، خو څومره چې عام ولس د دغه ډول کړنو په وړاندې جدیت خي خبرګون خي، عامه غمره به دراتون کې لپاره ګټوي. او کچې ته عام ولس چوپ پاتې کیږي، دا تاوان له هغه زیات چې لس کال وړاندې کوم تاوان
کړو. ډیره مننه کوم د پانتون ساده او فعال محبوب شاه محبوب چې موږ سره مو خبرې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هوا په ګرمېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاتې شوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي مشغان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
د سره لدی چې هوا ډېره ګرمه شوې ده، سانکي بیبرقي هم ډېره شوې ده. وکله چې ګرمي ډېره وي نو سانکي بیبرقي شي، نو موږ نسکاله چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. موږ که دی ورځ یو دوه ساعته برق لرو، شپې له طرفه یو ساعت دوه ساعته که برق وي، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په ژمي کې یا په اوړي کې برقونه ډېر کمیږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي محمد طاهر اتل هم د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس موږ ته لکه پیران غوندې ګرځېدلی. موږ بسم الله الرحمن الرحیم پیران خو فرار کوي، اوس برق موږ ته همدغسې شوی. د ورځې له خوا نه سهار فکس پنځه بجې، پنځه نیم بجې، څلور بجې برق ځي، بیا نو څلور بجې یا شپږ بجې مازدیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته وي، خصوصا خپله چې په دا ګرمۍ کې باید دوی کوتلوسه کوشش وکړي که یو ساعت دوه ساعت برق نه خو بلا ورپسې چنی اماده اته ساعته دوله ساعته شپاړه ساعته برق ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
په شرایط فعلان خو برق تمام نیاد
په اوسنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېر اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار پنځو بجو بندیږي، د ورځې په دولسو بجو راځي، تر دوه بجو وي، بیا د شپې په اته بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
هوا ګرمه سو برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي. خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. لامدی عمل وخت نا وخت د تخنیکی ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي لامل په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې لامل خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ورزو ایران ته د ایران د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو ګټونکي مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس غځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. له دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل ایکس پاڼه باندې پزشکیان ته مبارکي ورکړې او هیله ښولې چې د ایران او افغانستان اړیکې د پزشکیان په دوره کې لا ټینګې شي. ډاکټر عبدالله عبدالله هم ښاغلي پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. د سیمې هیوادونو له هغې ډلې سعودي عربستان او ګڼو نورو هیوادو هم پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې سره په ګډه اورو.
د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,403 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 43.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,810,109 ته رسیږي. مسعود پزشکیان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال به هر چا ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ایران د ولسمشری په دویم پړاو ټاکونه کې چې پرون جمعه تر سره شوې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلونو یې خپل رای کارولی چې د تیر جمعې یعنی د ټاکونو د لومړی پړاو پر تله زیات شمیر دی. د تیر جمعې په ټاکونو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40 سلنه خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2018 میلادي کاله تر 2006 میلادي کاله پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیرن کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره سوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې شپږ کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خود ری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه لخپلې کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړی پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالی ستوي ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزون نورستان ته په نورستان کې لتیګو د لوخو جوړولو کې سپله منځپتلې په خو په دغه ولایت کې د غلودانو غړیو شاتو نورو شیانو د ساتلو واخلي پخلی لپاره لتیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابېدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي او سپنیزو لوښو په جوړېدو له او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغه وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښې وژغوري. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې په خوال تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړیدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان ویل دغه پخوانی توکو اوس هم کار اخستل کیږي، خو د پلاستیکي سلوري اوسپنیزو او نورو لوخو په جوړیدو او زیاتېدو سره اوس دا لوخي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوخي شته او دوی ترې استفاده کوي.
کانون جوړ کړی دی اوس هم شته هر کورونه کې سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړې او موږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي پاو د شودي پیمانه کولو د غوړي د پیمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال شل کلانو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت له تیګو د جوړو شویو لوخو او کندوانو د جوړښت قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې یعنی اتیا منه غړو پورې دي ساتل کی بیا د پاسه د رټه کیږي دي او هغه کا خیر ورکړي. قیمت مو هغه په یو غوا دغوا باندې او انتقال ګرانو.
د خاغلی وحدت په خبره چې د غلوخي ل میلاد وړاندې په حجری دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر شاوخوا 4000 کلونو ته رسیږي. د یادونې د چې شوکانې اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوه دی. د سیمې او بل وسیدونکو شقلا ازادي راډیو ته وویل ل شوکانو د زینتی شیانو خوراک څخاک او نور لوخو په جوړولو کې ګټه خستل کیږي چې معدنونه د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
دونه کارونه مخکې د یو د پاغه وخت دی ټول خپل اوزار د لوخونه جوړول د کفر زمانه کې د پاغه وخت کې چې د یو دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغه تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او رکېدو لګواخ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایی اوسیدونکي وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغونی آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ورزو تخار ته د تخار د اشکمش ولسوالی اوسیدونکو د معیاري روغتون له نشټوالي شکایت کوي. دغه ولسوالی خلک وایي په روغتيایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشټوالي او د روغتيایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې لګاڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمې د چارواکو غواړي چې د دې ولسوالی د اوسیدونکو شته روغتيایي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې
د تخار د اشکمش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د نفوس زیاتوالي ته په کتو سره په نوموړي ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو محمد حسین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما به یک شفاخانه مجهز ضرورت داریم و قبل
موږ یو معیاري او مجهز روغتون تر تل رو اشکمش لوی ولسوالی ده. دا یو کلینیک زمون خلکو ته بسنه نه کوي. ځنی وخت زمون روغتي ستونزې دلته نه حل کیږي، بیا خپل ناروغان نور ولایتونو ته انتقالو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په اشکمش ولسوالی کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي. د نموړي ولسوالۍ یو وسیدونکو ګلاب شارت وویل:
در ولسوالۍ اشکمش کې تقریبا از 1,50,000
په اشکمش ولسوالۍ کې کابو 1,60,000 نفر ژوند کوي. د نفوسو شمیر ته په کتو سره باید په دې ولسوالۍ کې په معیارونو برابر یو 50 بستریز روغتون جوړ شي ترڅو زموږ روغتيایي ستونزې په خپل ولسوالۍ کې حل شي.
د یاد شوی ولسوالۍ د ښار وسیدونکو صدیق الله هم ورته خبره کوي:
نسایی ولادی مریضان لرو، نور جرایی عملیاتون دوپاره مریضان لرو چې دلته جرایی څنګه ده دغه نشته، کلینیکونو کې دوایان نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادی نسایی مریضان چې ونده که دغه ول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو، د مشکلات لرو.
د اشکمش ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو عمومي مدیر حمدالله عبدالی هم د خلکو انتقادونه مني او په تخار کې د طالبانو حکومت له سیمه ایزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک کچه 50 بستریز روغتون ته لوړ کړي.
گنجائش ته دی نه لري چې نور ډاکټران یا نور پرسونل مرزا پاسي او د یو ډی ایچ کلینیک جوړ شي چې کمیش نه پوز زخت ډیر نه پوز کوي سره دی ولسوالۍ نه د نور دوه سره چې دلته د برکی مراجعین مرزي د خانابات د ولسوالۍ سره مرز لرو هغه مرزي.
تخار کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد آصف محمدی بیا وایي دوی هڅه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې معیاري روغتونونه نه جوړ کړي.
نفوس اشکمش د انځر گرفته هغه ته چند نفر ارسال میکنه.
موږ یو پلاوی سیمې ته لیږو چې د خلکو روغتي ستونزې له نږدې وګوري. موږ په دې اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې کوو ترڅو په اشکمش ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون فعال شي.
د نموړي ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې یو مرکزی کلینیک او 15 فرعي روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د اشکمش کابو 1,60,000 نفوس ته بسنه نه کوي. اشکمش د 15 کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار جنوب لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار د زیات نفوس لرونکو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
د ضرورت مطابق تی یو فیصله وکي تیره ولار سه 15000 د شو ز لپاره اید بهتره اید تخپل کور ته 15000 وډای سه یواز زموږ د کور د برق بیل یو ول 1000 افغانۍ راغلی و ماش هم 15000
د یو میرمنې غږ مو اوریدا چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي حال دا چې یواز د برېښنا بلې یو لسره راغلی د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي
خزج د مافانه به هر د اورنه چې موږ د خزم راتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره د رقم لادي کې خپل طالبان سره باید ډیر خبر په دې وشي باید فشار پر راول شي او کني کې نو هر خبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي خزج د فشار اړو فکر نه کوي او کالم د دوه حکومت د رقم نه پیدا کوي
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدر من اردن کو ده طالبان حکومت سو ورزی وران دی په رسمی مکتوب که دولتی دارو تا خبر ورکری چه لدی وروست بعدی خدینا کار کون کو ماشون 15000 افغانی اجرا کیگی یو شمیر افغان میرمنی وایی چه ده حاکم نظام دا لمره زیل ندهی چه ده خدزو حقونه تر پولندی کبی لزدکلو او کارس خیمانی کری حاکم شمیر میرمنی چه دان دو تطللی وسی ماشور تا کم کر دوی علت په یو بل دول ده خدزو پا کور کین ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتلله په خوښ 15000 افغانۍ معاش ورکوه خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوې دی سخته اندېښمنه کړې ده ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي یعنی په شو ځې ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکړي 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي هغه سید خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته کوي د سامانونو هم ګران شوی دي نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلای د کور د پاره ځین ضرورت سامانونه نشي برابرولای زیاتره کورنیان چې 15000 مکمل میاشت 15 ورځې اعلان بسیږي حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوښنی د پاره ډایپر لا ولا کډون کیږي
bale لځونه راتو خپل مصارف څه رقم پوره کړي
سما مصارف خو وس دا دي چې لښت چې زه خپل کار کوم لژنې ورور ماتره استي کنه دغه سیس مشکور نه چلیږي بیا هم د میاشي تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي د میاشي نیمایي وروسته نو قرض وکا پور وکا د وسو د بل څه په دې طریقه مخته زومش بیا چې ماش واخلو بیا اماغه قرضونه په دغه ماش سره ادا کو
او دا ماش موس درته کم ک
bale و ماشونه به حد زیات کم سیوی دي به حد کم سیوی دي
تاسو علت څنګه نه د طالبان حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي
ځکه اول خود دوی خپل دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید شي زګر سره کې د کور راونه وځي شي زی باید ساتر وکي شي زی باید په کور کې اوسه هغه د کور د پاره دی د باندې د پاره نه دی که هغه د تعلیم د لحاظ دی که هغه د وظیفې د لحاظ دی که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ دی دوی باید هیڅ کله هم د کور د باندې راونه وځي ول عمر باید د بل تر لاس لاندې دی غټان زی دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کې دوی باید کم ارمان او ارزو ونه لري د دوی دغه مفکوره ده دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده دوی هغه غواړي په لیکي په افغانستان کې او شاید د دوی دا رقم مطلب یی چې بشزه بل کار ونه کې 15000 په دومره لار کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15000 خو هیڅ دی ګر سره کې د وکور د پاره د ویمیرمنې د پاره خو هیڅ دی
کله چې دا خبر تاسو واورید چې د میرمنو معاش بل دی ورسې 15000 ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پرمانه پر تیری یو کارکونکو باندې بد تاثیر کړی دی ځکه چې هغه خپل کورنۍ سپورټ یې زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې هغه ته سټرس ور پیدا کیږي انزایټي ور پیدا کیږي دوی د بیره لري کچیر بیا تر دې هم لړس ول کچیر دامه بسانه و نکړل کده گرمی ډوډۍ وخرو د شپې د نل لرو د شپې د وخر سهار بچای او ناشته نس کولای بیا په وژن نس وزو نه نو وز دغه رقم دی ټوله
زه مختنه لري په دسی او وضعیت کې د طالبان حکومت ل نړیوال ټولنې څو مختنه لري
ما اول نه غشتنه دا د چدی دی اول د شذ حقوق وکیجنی اول باید دوی د شذ پر حقوق باندې چیرنه وکي سم د سر په خلاص بیا چې دوی کوم فیصله نیسي بیا د حقوق مطابق د هغوی د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکي دا څنګه سې کولای چې تیر ولار سي هسه اله نو 15000 د شذ لپاره آیت به تر آیت دا خو به تر آیت نه دی تخپل کور ته 15000 وډای سي دا وس چې تاب افغانستان تراله افغانستان دی ونی وی تا ټول کم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوست دی دلته په ټول باندې د حج وکړ د لیچه یوازې موږ د کور د برق بیل یو ول زر افغانۍ راغلی و موږ برق نه درلودې پغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې یو ول زر افغانۍ چارجز راوستل ماش هم 15000 نو ماش 15000 سه یو ول زر دیواز د برق بیل دی دار کم دی او به دي خراب دي زیاتره برمې نست خلک وبم رانی سي اوس وختو کې
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوي د کورنۍ او نارینه وو ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړي به خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه واخستلې د کورنۍ لګښت حیراني دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه برابر کړي احمد الله احمدي په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو دندې نه ورکول کېږي محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دې د ځینو کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوي دي دا هم یو ډول محدودیت ده په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي نو کله چې په دغه مر اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي ډېرې مېرمنې دې ته زړه نکې سي په همدغه مر معاش باندې کار وکړي ځکه 15000 باندې معاش باندې د دې کورنۍ خرڅ او فراک او د کور امکانات نکېږي نو په دې سره وسنی مسولین غواړي سي او خځو باندې د کاري ساحه نورم تنگ کی نه غواړي چې د اداراتو کې کار وکړي د دې هدف زموږ فکر سره مده ده
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې خځه او نارینه دواړه کار کوي د کور لګښتونه پوره کوي کله چې ورځ تر بلې په خځو دا رقم بندیزونه راځي نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په برخو کې کار کاوه خوندوی ته تللی د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو نور اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه برابر ولا په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وی یا د دې کور خزینه وی چې د دې لپاره نفقه ګټل او پیسې پیدا کولې یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي او بل طرف خځو باندې هم کاری سهاره تنګيږي او په دې سره دوی په لوی لاس لکار نه محروميږي ډیر ځانونه لري یو ځان خدای چې هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي
بله ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې دا د معاش مورته کم که دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي
اتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري مثلا د کور مشران هم نه لري نارینه مشران نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنگ شي او لدی څخه د وظیفه واخیستل شي کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي یا تمن په مېرمن باندې ډیر زیات تاثیر کوي د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري په بچانو باندې منفي تاثیرات لري چې په دې سره د لډیر نه خپل سره مخ کیږي خځه سدي په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه ډیر په اقتصادي برخه کې ډیر زیات مرسته وسره کوله په ځینو کورنۍ کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د خځو او د نارینه ترمنځ په خپل د خځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو وخت دغه چې دی لبی وزلی سره مخامخ کیږي او د بی وزلی کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي
کدارته وای کڅام په دی اکلا باندې بار بار خبرې سی خو بیا ولی وسنۍ نظام د طالبان حکومت ولی هر ځل بندیز په خځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولی
کوانځي بندیږي د فانتونونو دروازې بندې شوې کاری ساحه ور باندې تنګ کیږي لوی خو څه خو خبره ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محروميږي مثلا کار محروميږي او کله چې یو نسل له کار محروم سول تعلیم محروم سو ناغلته دغه مسلکي قوا هم زر نه پیدا کیږي نو ما نظر بدابي سي لدې سره بیا د سیمه هیوادونو ډیره زیات استفاده په اسانه سره کولای شي پراتونکو کې دوی ته د جګړې عناصر یا مواد بیا په اسانه باندې بشري قوه په لاس باندې نو ورځي کله چې یو نسل تعلیم یافته شي کله چې یو نسل پوه شي نو هغه بیا د جګړې ته نه مایل کیږي او کله چې په یو ټولنه کې په یو هیواد کې تعلیم نه وي د کورنۍ لخوا څخه خپل بچان په سم ډول باندې ونه روزل شي په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي نو په هغې هیواد کې قرمیزه پکیږي له غوڅخه د سیمه وادونه په اسانه سره بیا پراتونکو کې ګټه اخیستلای شي.
ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د ښځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول ښځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خو ټولو افغان میرمن اوس زده کړې نه دي کړې لستوندو سره مخ دي بل کوم چې زده کړې کړي هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمیر ښځو چې دندې درلودلې اوس معاش ورته 5000 کړ له اغلې خوګیانی سره مو مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې مېرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړي، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړي، هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې یا معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي ډېرې توانېدلې دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبول ځکه کبیره به معاش لرلو کوي نه لرلو کمیره به کار کول لو کوي نه کول دوی کول شي چې ځان لپاره د اولاد لپاره د کور لپاره نفقه پیدا کی حلال نفقه. نو ډیرو خزو په کسبي شکل هم کار کول دي باندې کار کول سو تاسو فنه اوس نش کوله لکه ځنه خزو مثلا پرشګاو کې کار کول ځنه خزو شاید نور دا سي کسب لروجی دی باندې کار کول په مارکیټونو کې کار کول یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول دی باندې وستل چې هغه اوس به بارشګه خو ورته باندې کړی دی هغه هم کمرنګ شي ودی. نو په دې خاطر باندې چې هغه خزینه موږ اکثر خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی دی مکتوب په اساس باندې 3000 افغانۍ ټاکل شوی دی چې ټول ښځې که په هره برخه کې کار کوي که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کیږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته رغاړی دي. دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي لاړ شي راشي بېرته دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید تاسو وشي متاسفانه ګوري د هر قانون پر لحاظ باندې د دین په لحاظ وګورو ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو ښځې کولی شي مثلا پخوای هم کار کړی دی اوس هم د کار حق لري، کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي څنګه چې نارینه ته وي هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار د پاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه د پاره وي د ښځو په اړه به اوسېږي
خزه لا ولادي رخصتي ګان اضافه دینار نه لري ځکه دغه امتیاز لو اضافه دی همیشه په قانون کې دوته دغه شوی دی نو په دې لحاظ باندې دې پارشي تاوانمند دي شي او دې پوښ څنګه کار وکړي او څنګه مسله خپل کارونه خمخته ویسي دوی باید تربیه شي نو کله دغه ټول شان په نظر کې ونیول شي په ځغه نه خزان کول شي ځکه دینار نه غونډه د ټولنې په پیشرفت کې په توسعې کې او برخه واخلي په دې خاطر باندې چې دوی وی چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د من کمه ده نو نظر خدا خو مادن تاسو وړي چور کوي نور منابع د افغانستان تاسو وړي خو زور به ټول فشار ټول راځي په خوځ باندې تا خو ما لپاره بخي جالبه پدې چې اوس خو کسر د بودیجی دی خو زه په دې خفه کیږم په نارینه هم خفه کیږم ځکه هغه تم کور نور درغاړي دي خو په نارینه راځي او نو خو به د خوځم راشي او دا کې واسه تاسو ټول فشار په خوځ باندې دغه کوي اچوي چې د خوځ په انځر ماشور کوزه که من کسر د بودیجی لرو یا موږ بودیجی کې مشکلات لرو او نارینه د پوره ماشونه ورکوي د اخترته او پیر دی او یعنی دا خلک چې باندې چې غوي تاسو وزت باندې چې اپارټایډ جنسيتي ده خو به رښتیا خبره درو خو دا څنګه معلومیږي چې رښتیا ده نو
bale دوی ولې له میرمنو سره داس چلند کوي دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټي ووس هغه ډیر کم شمیر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریخي دي اول خو ډیر زیاتې په کور باندې کېنولې دي دا لک شمیر چې کار کوي دوی ماشونه ورته کم کړل که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبري کړی خو ځای لري چې بیا مو وایو
مشکل نہ حل کی گئی اولاد میں پات کی گئی کور میں پات کی گئی اور نور مشکلات میں زغم اگر میں اقتصاد پر مسر حکومت نہیں شکا والے مجبورت نہیں بچوں چالو مونش فزو بیا کا پرګد ونه شاید یې ویل دم دا اوسېږي چې دومره فشار کو دور اوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پریږدي او په همدا خاطر باندې اکثر خپل د موږ اوس په هیڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی په بل د بل خانه د کور فشار دی په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځې والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام
په دغه سیاه وضعیت کې میرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی په دغه سیاه وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره سته چې افغان میرمنو ته یې وایي
د موږ په وخت کې که دغه څه مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کړي بله لاره دا ده چې قلم واخلي به دې څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلي څه ولیکي له هغه نش راوتلی نه شي سړک ته نش راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشلو به څه وکړي هره مشوره دوی ته ورکوو فشار په دوی باندې ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې که ووایي تاسو پنځه نفره ښځې راجېږي شي هغلته راغونډه شي خپل حقوق غواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بیولي نظام تحقیق نه کوي یا بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشته چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی به څه وکړي
هغه میرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان کې دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم لپاره دوی د حق د کار لپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د خو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصوصا هغه خلک چې د خلکو هلته راوسي دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي هېڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي تا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه چې منډه راوډوي هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي
دا د دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب پدی نه کیږي چې نور نړۍ نیمه شوه د افغانستان او د هغه چیرته وو هغه چې کله په دوه کې دوه سره معامله کول دا شبه په بنل یا په هغه وخت ورته ویلې چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی لکه څنګه چې نه حق لري په افغانستان کې دا تاسو مراد کې دوره باید قوي تضمین اغسته وي. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هیڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي، قوي کړي، د باندې وي، هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي. نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي څوک هم په رسمیت نه پېژني، دنیا د سره تعامل نه کوي. یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله، سبا دا حق سره واله، نن دا بندیز وي وځکه، سبا دا بندیز وي وځکه، هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قدم شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله په دې پوه شي او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله اکثره په دې شي پوهېږي. یو پنځه شپږ نفر دي چې هغه هلته تصمیم نیسي وو دغس فرمان صادروي وو د افغانستان ښځې بي زوروي وو د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي، البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ؟
داسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار وړي باید دو ته یعنې د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر دی که نن کار نه شي کوی سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاند چې اکثره ښځې زخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د دغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي که ښځې د پلارونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د بیرونو سره وي، دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي. دو باید په لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کړي، دغه دویم ځل دپاره بېخ تجربه کوي. نو خدای به راباندې د هر شپې پسې رڼا شته. امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپلو تعلیمونو ته، خپلو کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه یې بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه هم بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسم ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ. تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې موږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ظاهر هم لادي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دا نه پیدا کوي. نو د ډېر دو ښځو داسې فشار اړوي، فکر نه کوم که یو کالم د دو د حکومت دا رقم دا هم پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ.
facebook.com/azadiradiomode او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradiomundalishi. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.